د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. په دې خبرونه کې مو قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر سره لیدي. قزاقستان له افغانستان سره د لکونو ټنو غنمو د مرستې اعلان د دې سفر په دورشل کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاریو موافقه کړې ده. د چین دولتي خبری اژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي چې ټول هغه 9 مشکوک تورستان وچل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو تورن شوي دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاري او موافقه وکړه. دا موافقه نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د کتنې پر مهال لاسلیک شوه. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکاري او موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان به دغه راس افغانستان ته څه د پاسه 650 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویل له جمهور رئیس غنی سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو په باب خبرې کړې دي. د برتانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته وکړه. په کابل کې د برتانیې سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرسته به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیې د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د برتانیې د مالی مرستې لپاره په مننې سره ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنونو د زده کړو په مخ کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو وژلې ده. د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس دی. خبر پانه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وشل کېدو د عاملانو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات دوام لري. د هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چین دولتي خبری اژانس د دې هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه نور ټول هغه 9 مشکوک تورستان وشل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د شنجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم 3 میاشتنیو تصفیهي عملیاتو په لړ کې وچل شوي دي. د چین په شنجن ایالت کې په دې وروستیو کلونو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازین وین نن بروکسل ته ورسې چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې پیل کړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو ټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې د غوښتنه په پاریس کې له وروستیو بریدونو وروسته پورته کړې ده. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیشن بیلابیلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. المعلمی د العربیه تلویزیوني شبکې ته ویل هیواد یې غواړي چې د سوریې د اپوزیشن ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو مشترک دریځ غوره کړي. تیره اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برطانیا، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش سلا شول. سویدنی چارواکي وایي د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی دی. سویدن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې ده. د سویدن امنیتي ادارې وایي د متر ماجد په نامه یو عراقی پرون د پناه غوښتونکو پر یو کمپ د چاپې پر مهال نیولی دی. د سویدن د پولیسو یو ویان ویلي دا کس یې پرته له کومې پیښې نیولی دی. د سویدن د امنیتي ادارې مشر اندرس تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14 د پاریس له بریدونو سره کوم ارتباط نه لري. د سویدن صدر اعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا او ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې سره اړیکه لري. د دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. او جنوبی کوریا راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یوه کلي کې ترسره کیږي. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و چې د دې خبرو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26 نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بل اګست وروسته چې د دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي کمولو په لوړ سطحه خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي سطحه د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره ویني. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقې تر میاشت د هغو کورنیو یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو دریو کلونو په جګړه کې سره جلا شوې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې شیبه مخکې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. که په دې اړه مو وړاندې نور معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به یې له تاسو سره شریک کړو. افغان ولسمشر له قزاقستان سره یو لړ توافقنامې لاسلیک کړې. وړاندې مو استانی ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو خبرو. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په هلمند کې د ماشومانو حال اخیسته. باز خیریه مؤسسه په ننګرهار کې پر معذورانو مصنوعي لاسونه وویشل.
دی قانون کوم د یو لاس باندې نو اوس د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بلچې ته یو سته به زما لګ کار به ورسیږي.
په چین کې مو د نږدې ډیر شو مشکوکو ترستانو له وژلو خبر وو. د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه لرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکي دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې یو لړ توافقنامې لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف سره کتلي دي او د دغو توافقنامو د لاسلیک پر مهال قزاقستان له افغانستان سره یو لړ نور ژمنې هم کړي دي. جزئیات له اسمت څاروان څخه اورو.
استانی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له رسیدو وروسته قزاقستان نن اعلان وکړ چې افغانستان ته تباند شپږ لکټنه غنم لیږي. دا اعلان د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبری غونډه کې وکړ. د وویل موږ د دوه اړخیزو اړیکو بې له شکه اقتصادي روابطو په اړه خبرې وکړې. قزاقستان به تر شپږ لکټنه زیات غنم افغانستان ته واستوي. دا هم وویل دواړو خواوو افغانستان ته د غنمو د لیږلو پر ترانسپورت هم خبرې وکړې. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو همداراز د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. دواړو خواوو د دو حکومتونو ترمنځ د کلتوري همکاریو په باب هم یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د یو پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسید او نن یې د دغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدراعظم کریم میسموف سره ولیدل. ولسمشر غنی به په قزاقستان کې له میشتو افغان محصلانو او د نظربایف پوهنتون له رئیس سره هم وبیني. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی په قزاقستان کې محصلانو ته هم وینا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ منځل کیږي. د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته به ورشو. هلته د بشري حقوقو د صحاوي دفتر چارواکي وای چې د تیر میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیږیدلې لوږې او له جګړې او بخښي او له جګړو زیږیدلې لوږې د هلمند ماشومان لراز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای خبروي.
د ماشومان نړیوال ورځ لغوم په افغانستان کې واځي تل منځلو پورې محدود ده. اوس هم د لشکرګاه په وټونو کې په لسګونو ماشومان په بیلابیلو کارونو بختر سر کېږي. د هلمند کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي د سروي او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هر ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډیر د کم عمر ماشومان په لشکرګاه شهر کې په فقر ټولولو او لاسنیولو بوخت دي. د کار ټولنیز چار در ریاست یو مسؤل مشتاق اسکری وای دا شمیرې د کې کې نه دی خو کې د ستر دی ډیر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروي اطفال بصرت بیروز تر 5 ولسوالي ولسوالي نووا نادلي
دی وای موږ د هلمند په 15 ولسوالیو کې د ماشومان په اړه سرویګانې کوو چې مایوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډیر مهم سروي په نادلي نوې نارسراج موساکلاو سنگین ولسوالیو کې تر سره کیږي. البته باید ووایم چې د ماشومان کار یوازې په سرویګانو نه پر کېږي. موږ پر جنو مهم او دوامدار پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه راخلاص
کړي. کار شاخه خلاص کړي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په نسبت د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډیر سلنه ډیر شوې دي. هغه وویل نامني فقر او د کورنۍ کډوالي غستون دي چې په سلګونو ماشومان نه یوازې درنو کارونو ته اړیسي دي بلکې د نشي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنگونو لامل د ماشومانو وجل کېدل او په وسلوالو نشته کې دغه څخه استفاده ځینې غنوار مواردې چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مسلمان په مرکز لا کې شاو خاطیش ماشومان لري چې د سیاسي جرایم په اتهام باندې وشوي. دا خپل امر ته حکایت کوي چې ماشومان عمل په نخته کې فکر کوي او مور پلار مثلا کته مخالفینو په سطوح کې دوی جنگ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کې او افتخار باندې کوي. کله چې امنیتي ځواکونه په سطوح کې څوکيږي دوی وایي چې ناموس وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او باندې افتخار کوي. او زموږ پیشنهاد دا چې دې ارسه باندې جدي اقدام وشي او د ماشومان او استخدام څخه ممانعت وشي په خصوصا د نخته.
بلال ول په هلمند کې په زورګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې شونځوي ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکو د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تیروي. په هلمند کې مشاکه کارونه اکثر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنوي د غړو لخوا د شونځي په ځای کار کول ته تول کیږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر منځلو او کراچۍ چرولو پورې درنې درنې دندې تر سره کوي.
کار کوم که څنګه کړی سلور کار مکړی بارنو بیا نه سم پښوال.
د هلمند په هنه دریاست شمیرو لمخه په دې ولایت کې تر شل زر ډیر ماشمان د نامنوي ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشټوال لامل د زده کړو به برخې په هلمند کې په تیر میاشت کې د نامنوي لامل د یو 15 تړل سو شونځي دو تل بیر زر زده کون کې هم اکثر ماشمان دي چې پر کور کې نستل کتون کوي تر غوچې د ماشمان په نوم د نړیوال ورځې پاړه خبرې او مبارکۍ د ماشمان د شیر اتلونکو په خاطر په عملی حلو ځلو بدلی نسی د دې وطن ماشمان لبد ورځو خلاصېدای نسی
په هلمند کې مو د ماشومانو د ستونزو په اړه په تفصیل یو راپور واورېده. په کونړ کې بیا ماشومانو ته ډنمارک لیسه جوړه کړې ده. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیرو رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. په دې اړه له سیمې له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیرو رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چارې بشپړې او ګټه خستن د پاره وسپارله.
الحمدلله الحمد لله لیسا ګټه خستن ته وسپارل شو. د ډنمارک هیواد په مالی مرسته په 1.3 میلیون افغانۍ باندې جوړه شوې ده. شپاړس تدریسي او وطې ادارې خونې لري. څنګ کې ورسره شپږ سوه څلوېښت میزونه او چوکۍ او نور د اوبو څاو درهم ته تاسیسات نور هم ورسره جوړ شوي دي. انشاءالله په دې سره به د نورګل ولسوالۍ د خاص کونړ د ولسوالۍ همدارنګه د کونړ ولایت د نورو ولسوالیو نه په تعلیمي برخه کې د ترقۍ او پیشرفت باید شي.
هغه وایي په کونړ کې نږدې شپږ سوه ښوونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره یې ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې ښوونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکو وای په خوا د مسلکي لیسې خون کې او زده کوونکو د تعمیر د نشټوال لامل ډیرو ستونزو سره مخ او اوس چې ورته ودانی جوړه شو پری خوختي.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی جری بزمکه چې دی ولسونو ورکړی دا د غلیسې د پاره د غلیسنن فعال شول او زمونږ ډیر ځوانان به په دغه تعلیمي بهیر باندې تپیل کی او د دینه بډیر استفاده وکي. کمبود دغه دی چې د پاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چار دیوالی جوړ شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته برابر شي.
د کونړ پوهن رئیس جمال الدین حسنی وای په لیسه کې اوس مهال د کرهنې څنګه فعال ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساينس، تخنیک او نورې برخې هم فعال کړي او همدارس هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راز محمد دلیلی د نړۍ د اته درشي وادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هبري ل بنسټ نه یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. وړاندې له راز محمد دلیلی سره په دې خبرونه کې مرکه اوریدل شي. خصوص په خوص تسرور ښکار کړو. د جمعې پروس په خوص کې یعنی نن د ولسی مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید چې د مدني ټولنو د یو شمېر غړو لپاره جوړ شوی و. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وې، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو، د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الخیل له خوص راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضي غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي. خو د دې حق استعمال بیا ډېر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او ترڅنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومت موثر خوا دیر شونارنه او خزینه مدنی فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د پروګرام یو تن روزون کې سپین روان نورزی آزادۍ رادیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل.
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه هم دا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروری مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي دا په کې تشریح شول. مخه دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلواله جګړې ځای سولې ز مبارزه ونسی.
د ښځو د ټولنو دوی تنې فعالانې کامله اکبري او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمنه ستراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تېرې شوي دي، ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروره یا د خویندې چې مظاهرې کوي، شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي، پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې، یعنې موږ ډېر خفه شوو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسېږي.
فعال ایمال پاسون وای چې په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او له دې لارې د خپلو حقونو د غوښتلو په باب ډیر څه زده کړل.
د سولې لاریونونو په اړه موږ ته ډیر معلومات راکړی شول، هغې په اړه موږ ډیر څه زده کړل چې سره کوم سولې مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د ډیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لاره کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه مهمه بولي.
د عدم تشدد یا ولسی مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سوله ییزې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه، خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوې او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
په خوست کې مو مدني فعالانو ته د یوه ورکشاپ راپور اوریده. اوس هم له یوه مدني افغان فعال سره ژغېدلی یو چې په امریکا کې یوه مهمه نړیواله جایزه اخیستې ده. راس محمد دلیلی چې د نړۍ د 38 هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیبری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا تیره ورځ د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې وستایل شو. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه یې د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه علت شو چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د ما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما لپاره و او دا د ما ژوند دی. او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان د یو مور و پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیلی صاحب د اوسنیو لاسته راوړنو په اړه که راته ووایاست سلام شول تر څو تاسو دغه جایزه ترلاسه کړئ.
خب د موږ یو کار نه و، دوه نه و، درې نه و. موږ ډیر کارونه د صلح لپاره کړی دی چې یو دغه نه د نصاب د صلح تعالی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول صنف نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی دی او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دي.
تر ډیره ستاسو شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف مې دا دی چې یعنی د ښځو او کده نارینه په برخه کې
نه، د موږ د ټولو لپاره دی، د ځوانانو لپاره دی، د اطفال لپاره دی، د ملایان لپاره دی، ژورنالستان لپاره دی، ټولو لپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان لپاره موثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسو څومره هڅوي چې نور هم کارونه ترسره کړی؟
موږ غوښتل چې کار بس کړم، منتها دا جایزه مات دپاره یو بل مسولیت وسپاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه، مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلی صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسو د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه، هغوی ستاسو دغه خبره رد کړې وه او که ستاسو سره کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، منتها خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده. منتها بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني او موږ بالاخره انشاءالله موافقیږو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تبصرې کوو او یو بل باندې اتهامونه واردو بهتره دا چې موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدینو یو ګروپ بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډیر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلای.
ډیر زیاته مننه چې موږ ته
مو وخت راکړه. مننه.
راز محمد دلیلی و چې په ورستیو کې په امریکا کې یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب چوي پیغامونه خبرو. البته تر دونیم بجو مخ کې یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه هم تاسو ته ولولو. خو اوس پر راشو د باز د خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې مرسته ده. د باز خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې یو شمیر مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته وشوه. په دې اړه زموږ خبريال جلال آباد شاه محمود شینوار راپور لري.
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ د خپل مرستو په دوام کې دا ځل هغو مازورانو ته چې لاسونه نشته د پنځ شمې په ورځ د مصنوعي لاسونو مرسته وکړه. د دې بنسټ مشر او په ختیځه سیمه کې د مشر لاړو خبريال باز محمد عابد وویل چې دا مرسته ورسره په استرالیا کې د افغانانو اتحادیې لخوا شوې وه چې دوی پر مستحقو کسانو وویشله.
د لاسونه په استرالیا کې میشت افغانانو ټولنه ده چې مشري احمد ماهر مومند کوي. هغوی رالی گلی دی د مجموعی لګښت پیسې ماته نه دی معلومی چې په د باندې به څومره خرچه شوی. خو باز خیریه بنسټ ته 50 لسونه را رسیدلی دی چې و لسونه په کابل کې وشل شوی دی او 22 لسونه نن دلته راوړل شوی دی. او موږ ورته مستحق کسان چې تقریبا شپږیش کسان راځر شوی دی. د زونو یو د ډیرو پکې یو یو لاس نشته دی او د زونو پکې دوه نشته دی.
بلخ هغه کسانو چې مصنوعي لاسونه په لاس کړل خو ویلې دا لاسونه به ورسره په ورځني ژوند کې ډیره مرسته وکړي.
زمانو مولانا نور دی د سمرخیل اوسیدونکو ما او په دې انقلاب په تیر انقلاب کې زمو لاس د لاس اور کړی دی په بم کې الوتې ما اوس دغه خل مون سره کومه کوي د لاسونو او لاس مونږ ته چي نو ځلته دی قانیم کومه د یو لاس باندې نو اوس دا دوه سره د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بلچې ته یو سته به زمو لګ ده کار به مورسیږي او کار به وکول شم.
دا لاسونو نه خبر شو چې را دي کې زمونږ لیست کې نوم دی او مثال خارجي کوم مرسته شي دا نو مونږ دا لاسونه ازمایښت کو او دینه ورسته مونږ ته پته ولګي. یو د دینه مخکې مونږ ډیر تشکر مننه اجرا کوو د چا چې مونږ کړه کومک کړي دي. دا سې ورونه چې مونږ سره دې کومک مې وینې ته ډیره توجه کړي ده. ډیره مننه دې کوو دې سي دا کاسنه.
د دې لاسونو د توزیع په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم برخه اخیستی و. نو موري له ټولو شتمنو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول مرستې وکړي.
په ټولو تجارانو او په ټولو افغانانو چې په خارج کې دي او خدای فضل ژوند خره غکوم چې د افغانستان د مایوګینو سره کومک وکي. هغه که د لاس مصنوعي لاسي که مصنوعي خپیوي او کم دغسې نور صاحب چې باقي کولی شي دي زموږ سره کومک وکړي. دا به هم د خپلو افغانانو سره کومک کوي.
د باز خیریه بنسټ چې له دې وړاندې د خلکو په مالي مرسته مازورانو ته په سلګونو ویلچرې توزیع کړي دا لومړی ځل دی چې مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ورودین کلی کلی دی راز محمد دلیزی او بخشی راز محمد دلیلی جایزه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم. خود خپل نوم نه دی لیکلی. البته دی لیکلی دی که افغانانو ته زمينه مساعده شي نو په هر برخه کې جایزه ګټل شي. یونس هلال نورستانی پر استول اسمس کلی کلی دی د کونړ ولایت څخه زموج د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کلدار دی دلته باندې شي او پارزه کې کلدار چلی شي د هغوی مخنیوي باید وشي. احمد الله احمدی لزابل لیکلی دی کټول افغانان یو لاس شي نو سوله به افغانستان ترشه. حفیظ الله شینواری لیکلی دی پاچین ولسوالی کې د حکومت دایښ او طالبانو ترمنځ جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی دی د کارموندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به ډیرو ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی حکومت د ښوونکو د معاشونو غم وخوري. او عبدالرحمن له اوروزګانه لیکلی دی که چېرته افغانستان غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي باید یوازې په پاکستان باندې اتکا ونه کړي. البته یو اوریدونکي پر استول اس ام اس کې نجیب دانش له پارون څخه لیکلی دی د ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان نوبت کله راځي. ما چې کله د دې پروګرام له وړاندې کوونکي اسمت څاروان څخه مخکې پوښتنه وکړه چې د نورستان نوبت په کله راځي، هغه وویل چې راتلونکې اونۍ هڅه کوو چې نورستان ته نوبت ورکړو، خو کله ناکله دغه موضوع له شرایطو سره هم ارتباط پیدا کوي. نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل نوبت دی، ځکه چې تېره اونۍ د زابل مسله ډېره مطرح وه. د زابل په زابل کې د کسانو د وژلو له امله په کابل کې پراخ مظاهره وشوې او په دې مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه واخیستله. خو خدای دې وکړي چې په نورستان کې بده پیښه رامنځته نشي، که کومه ښه پیښه رامنځته شوه خام خبراتلونکې اونۍ د نورستان نوبت وي. دوه بجې او دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکې اونیس پروګرام درو، په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو او په تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دغه پیغامونه واوري. خو اوس به راشو لنډو خبرونو ته. رضوان مراد له لنډو خبرونو سره دغه لنډ خبرونه سره اور.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنۍ حالاتو په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته وکړه. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد تصفوي عملیات پیل کړي دي. د چین دولتي خبری اژانس د هواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څه ټول هغه 29 مشکوک تورستاني وژلي چې په شینجن ایالت کې په روسي بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرانس کوربه وي. او د جنوبی کوریا راتلونکو نه د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی. د خبرو اترو ټاکل شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ په پروت یو سرحدي کلی کې ترسره شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه شي او وایي چې حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوالو ته د اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ستونزې حل ته له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبریدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشری حقوقو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وای په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیز کړي.
بشری حقوقو خپلواک کمیشن امواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډیر ځله هغه افغان کډوال ځورولي چې په هغه هیواد کې د وسیدو اسناد نه لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلن له هغه وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي خونځي برید وکړ او سباند سلز د کوونکی او خونکی پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمشنرۍ دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند ښه نه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل:
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکي ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسناد لرونکو افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړې چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارش که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې داستون زوه، خو په دې برخه کې د دوړخیزو او دریارخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې به اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کې دوه ورځې به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو له لورې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي لپاره څه وکړي. د پاکستان دننه د بشري حقونو یو بل مسله د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې بي خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني امنیتي ځواکونو دوی اونې مخکې د عملیاتو په وخت له کورونو د نارینه وو په ګډون شاوخوا ډېر ښځې او ماشومان هم له ځان سره بیولي او تر اوسه د مړي ژوندي درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونه بیا دا تورونه ردوي او وایي دوی په بلوچ میشتو سیمو کې یوازې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کوي او بې ګناه خلک نه ځوروي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت په تیره دوه کلنه موده کې تر بل هر وخت د بلوچستان په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات شوي دي. د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشا ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم شوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بې ګناه او عام خلک هم وژل کیږي او تښتول کیږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کې پر ملیشا ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونا او کروندې سوځولې، پسونه یې وژلي او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلي دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي آزادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هیلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو کانونه دي نارینه وو په دغو کانونو کې کار کاوه، هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلي یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسو د هغه ځای منظر په عکسونو کې وګورئ، تاسو به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلې کورونو په عکسونو کې معلومیږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کیږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو ضد نقض ادعاوې کیږي. دغه بلوڅي میرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، ګوز، بزګر، پلکړی، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډیرو کورونیو ښځې هم وړل شوي دي چې وایي لا تر اوسه ترایتم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کیږي ډېرې بلوڅو میرمنې پکې تښتول شوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه میرمن خو پکې وه هم وژل شوه چې څومره کروندې او کورونه وو ټول وسوځول شول. پر یو وخت شپږ اوه هیلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 میرمنو نمونه تر موږ را رسیدلې چې ل خپل بچو سره تشتول سوي دي
اونکی ما اونکی بچي سمیت انکو لیک
د یادونه ورده چې دروان کال ل پایله راهیسه د بلوچستانو پاکستانو هغه سیمو کې چې خپلواکي غشتونکو بلوچستان په کې فعال دي ملیشیا ځواکونو پر لپسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لزګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا سوي ده خو دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د لزګونو بلوڅو میرمنو او ماشومانو د ترې تم کېدو ادعا هم کیږي د بلوچستان ملیشیا ځواکونو تل دا ډول ادعاوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتیرو دی په عملیاتو کې بېګناه خلک وژلي یا تښتولي وي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
پوچین کې پولیس وايي شاوخوا 28 مشکوک ترستانه وشلې دي په لویدیځه سیمه شینجن کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس هم وشل شوې دي په دې سیمه کې تر ډیره غویغور مسلمانان ژوند کوي سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي
د چین د شینجن سیمه ییز حکومت چارواکو د جمعې پر ورځ راپور ورکړ دغه 28 کسان چې ګمان کیږي مشکوک ترورستان به وي د شپږ 15 سرزنه یو عملیاتو په بهیر کې وشل شوی او یو تن تسلیم شوی دی دغه عملیات وروسته له هغې پیل سول چې د سپتمبر پر 13 د اکسو سیمې د ډبرو د سکرو په سوګان نومیکان کې د چړو په واسطه په حملو کې 11 ملکیان او 15 پولیس افسران وژل سول دغه تازه راپورونه په لومړي ځل په دې کان کې د هغه خونړي برید مسله تاییدوي چې راپور یې لومړی د آزاد آسیا راډیو ورکړی و د شینجن دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی د شپږ 15 ورځنیو جګړو په نتیجه کې سیمه ییز حکومت د ترورستانو یوه ډله چې تاوتریخوالی یې کاوه او د یوې بهرنۍ سختریزې ډلې تر مستقیمې قومندې لاندې فعالیت درلود له منځه وړې ده ورځپاڼې لیکلي په دې بهیر کې یو تن تسلیم سوی 28 نور او باشان په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي ورځپاڼه وایي دوو کسانو چې ظاهراً د ایغوریانو غوندې نمونه درلودل د یادو له مخې د هغې بهرنۍ ډلې مشري کوله خو ورځپاڼې یې نمونه نه دي اخیستي په وروستیو کې په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو او د ځایي هان چینایانو ترمنځ کړکیچ د تاوتریخوالي سبب سوی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل سوي دي د چین چارواکو سختریزي مسلمان وسلول د دغو وژنو مسؤول بللې دي د یوغور تبعید سوي ډلې او د بشري حقونو فعالان وایي په شینجن سیمه کې د چین له دیکتاتوري ډک سیاستونه چې پر اسلامي ارزښتونو او د ایغوریانو پر کلتور یې سخت قیودات وضع کړي د ناکراریو سبب سوي دي په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې چین د ډبرو د سکرو پر دغه کان د برید کوونکو د موندنې لپاره شاوخوا 10,000 کسان چې د بېلابېلو قومونو دي ګمارلې دي د آزادې آسیا راډیو د حکومت او ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې څو ورځې مخکې ویلي وه چارواکو 19 کسان وژلي چې په هغو کې و ښځې او څو تنه ماشومان شامل دي د چین واکمن کمونست پلوه ګوند پر شینجن سیمې سخت کنټرول وضع کړی چې له سیمې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول ګران کار بریشي
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم یو ځل مو بیا د خبرونه ته زه فریبا ظاهر هرکلی کوم ستاسو د روغتیا په هیله په دې ونې کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلی دي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي دي په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی د ستونزو هوار کړي د امنیتي ستونزې په خپل له دوی څخه واورو البته تر خبرې دو د مخه دا دونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټول په خپل ستاسو دوستانو نظرونه دی او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي دا تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم نقيب الله اور د افغانستان کې څه حال ده دا د حقانی ډله سو دا د ملا منصور ډله سو دا د ایش سو امریکا سره چې موږ لاسلیک کړای دا په دې وجه ملاستیک نه ده ورسره کړی چې امریکا کې او افغانستان کې واړه خوره او چیکا خ کوي ملک د وسایل لري خا بعد ملک د امریکا ټانګونه دی ورکی توپونه دی ورکی تیارې دی ورکی آج موږ لاستیک نه ده ورسره کړی دسې مو سره کړی دسې ورده سنبال کړه درندې وسلې ورکا تیارې ورکا مهمات ورکا دا نه تیارې ورکی نه مهمات ورکی افغانستان کې دلته پروت ده افغانستان یې در په در کړي ملکیان یې در په در کړي دي موږ ورور جانانه په دا دیارلس کالو کې یو لک پوچ هم مړ شو دا څه خلک وو موږ د موږ سره چې دی کې لاستیک خو ماسې نه ده ورسره کړی که موږ ته تیارې راکوي راځي کې درندو وسایل راکوي راځي کې که نه دی راکوي ودي چې افغانستان خپل کار دی کوي پرېږده دا ورده دی ړنګه چې د افغانستان یې در په در شي ټوله دنیا یې په غم ککړه کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. د غورماش ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم. د غورماش زه بخپله ولایت د دولت چې په خود قرارګاه کې ورده دی پر دا غاړه باندې طالبان دي خلک د یخنۍ مرسته نه بازار ته څوک ورتلاسه بازار ته د ټولو دوکانونو خلکو نورو خلکو چېرته خلک خپل شیان را باسي دا خو اردو ته کام باندې کوي د دو خلکو پاسه دا اشرف غني صاحب محترم چې سره خو بېخي پر افغانستان باندې اسمان نړولی دي بېخي در بدره شوی دي دا خلکو پاسه دا خلکو گزاره چې موږ خپل پر دا غاړه د اردو پر دا غاړه باندې په دغه اصلاح کې موږ تمام ورته په توپو دي چې موږ شنان خوبونه نه کوه که دبا ادب دا خو اولونه را غورځي نه طالب نو سزا کې سمه شي صدا خو مول دولت را غورځي ول دا دولت د وسه ما تقریبا 15 سال به زیمو دا دولت د وسه ما نه لګه دا وځي پیدا شوی دا دولت سره راوي د افغانستان تر له دا که در زلي مې نه کوله دا دولت که سم دا خو باندې سر ټول خاص د پونه ودی الا خو مسلمانانه به سپونه ودی کورونه په توپو باندې ودی طالبان سره کار وخت طالبان ودی تو په کورونه باندې څه کار لري کورونه خو سره نه ودی مردا خاص لرو وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. ورور د موږ د بابا جی جنگونه د هډیر زور اخیستی نو موږ غواړو چې دا ژر تر ژره یو قرار کړی را ولي په دې سره جن کې د ځاکړي و سلام.
زه ګل محمد د هلمند ولایت څنګه له سوالي سره په تماس کې ما دا ته غان ترور مقامات پر ورسې د څنګه نه څه کړه چې پر داله باندې د میچ په څیر یو راټول کړی تر څو چې پر تر څنګه پر نور په څیر واچو نه مال کورنۍ چار وزیر څاو دا د پا وزیر څاو د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغه په څیر کوي نه کوم دا هغه د مظلوم د چارو ولر څخه مولا څخه مخاطب مخونه څخه د خپل یو سات لارې را باندې سپاس تا کړه په دستو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت یې خوندي کې هغه اخوا ته پاته پوسټ یو را ټول کې پر څنګه نه راوګرځي و سلام په خیر.
السلام علیکم. د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ګل جان د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشرانو څخه دا خواهش دی چې د مارچ ور ولسوالۍ باندې د غدر وی شروع کیږي چې عملیات روان دي د خلکو معلومه اوس د دکانونو اوس زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچی ولسوالۍ ټول خلک او د مهاجر ټول خلک په سیواک ټول او دوی به شان او د ټوپونو ورته راسي او موږ د حکومت څخه دایله کوم چې د ارچی ولسوالۍ د جنگ د ګرګر ډول ده موږ دا غسلر وشو چې د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه دایله ورو چې زوري نه رسیږي او ارچی ولسوالۍ دی لکه یو ګل باندې نفسر لکه و سلام.
السلام علیکم. زروز الدین دی جلال آباد نه خبرې کوم. زما پیغام د افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بی کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د اچین پولیس والی کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او هلته لټوي یا له منځه وړئ، لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزئ. زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس هغه استادان چې په دې کې برخه لري او هغه محصلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي و زر ته زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخته جزا ورته ورکړي، کنه دا به ډیره بده فایده ولري. وسلام.
السلام علیکم. محمد ولی هم د کندهار د ولایت مې تماس نیولی. ما پیغام دا ورور دا داعش والا مخته نه و خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخېځولو سرونه جنې پرېکړو او اوس په فرانسه کې به تاونه سوي دي، اوس خطرناک سوي دي. د افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس ورته بیدار کې سنیا دا زور دی ولا دیر ته دلته ځان معلومه ای.
السلام علیکم دا آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه. زه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. رو راز مونږ په ولسوالۍ کې داعش دی. دولت باید د دې غم وکا، زمونږ غم باید دولت وکا. مونږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زمونږ غم وکا، زمونږ مالونه یې چور کړه، زمونږ کورونه یې وساتل، زمونږ بچیان یې بې تعلیمه کړه، زمونږ مکتبونه یې وران کړه، هر څه زمونږ آلود شو. زه نه کېږي چې دولت زمونږ غم نه کا. من عملیات کوم، تبا عملیات کوم، داسې عملیات وکا په دقیقه د دې ساحې ته د دولت مخ واړوي. والی سراتر شاہ ولایتی شورا ټول باید دې قسم صحیح کار وکا. داعش پاتې ولسوالۍ کې اوس هم د مسکون لري مرکزونه د شته، باید دغو مرکزونه ختم شي، هغه ساحې ته د دولت لاړ شي.
و موریدل چې یو شمیر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړي، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د حوالې لپاره اهلي ځلې کړي دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په غوسمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري، عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کیږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا دلزی مرکه درته ووروم چې په همدې اړه زموږ همکار سالم محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدالزی په هغو سیمو کې چې ویل کېږي داعش ډله ډېره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شخېدلی دی. دغه مرکه به په ګډه وورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې په ننګرهار کې په ډېرو محدودو درېو ولسوالیو کې سرحدی نقاط کې خپل تحرکات شروع کړل او بل اخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عام خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه راوپارول. د ولایتي ادارې لپاره په خپله والي صاحب لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بل اخره یو وروستی تصمیم چې د امنیت شورا هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله سلایتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې ښه وه، ولس صحیح شو، ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې خلافات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دي چې هغې نه حد په دغو سیمو نه هم حضور پاکي د دوی په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي. محلی خلکو حکومت باندې 3-8 پوسټې ایجاد شوې دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو خلک په خپله د خپلو سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د اچین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپلو سیمو ساتنه کوي، خپلې سیمې به ساتي، ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چاته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې لامې.
عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر راپورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. چې دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیون پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته دی چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، د دوی سره وصله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړول او ډیره کامیاب او بریالۍ وه، د سیمه ایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمه ایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ زر اضافي نوي سیمهیز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمهیز پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یوه اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کیږي.
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی و دغه راز دوستانو په پا پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم آیات الله. ایم کونړنا وختنه مدار چې افغانستان د فار ډېر موزیر امسره دي چې یو د سلخ شورا او بل پارلمان ته د دوړو باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دوی چې ماشونه ورکولې دی زیاده. مطلب دا چې د سلخ تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د ور لمبه بلګلې پارلمان ته رابطه می وختنه داده چې دوی خپل په پاتاګونو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي نو ته دوی په کیسری د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سره وزیر شي یا رئیس شي هغه به دا د نوټه ځنده وختونه مزاده چې د پارلمان او د رسول شورا باید د افغانستان د قاموس لري کړی. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته غوړې کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښه او مزیدار ښه کار وشو چې زموږ د افغانستان مشران او په تیر جمهور رئیس چې د هندوستان نه د شورینې غوښتنه وکړله زموږ افغانستان کې به د خیر سر امن راشي، امنیت پر راشي او الله پاک زموږ د افغانستان ګلی ګلزار کی او الله پاک ټیو کی زموږ د کم کومکونه چې د غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کی او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخم سره مخ کوي په هغه به الله پاک لرزان کړي او الله پاک هغه په خپل منځ کې هڅه کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله او الله پاک دې دغه شان کومک مونږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلی السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلې شوې دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا هو انکشافي کارونه کوي خو هیڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او د هغه نه راباسي خپل جیبونه ترې ډکوي چدا کې نه کې هیڅ امکان لري خلکو ته هیڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو پولیسو علیکې خپل خپلوان راټول کی په کاري واټي شرکت ته تیارلی شرکت نه بیا پروژه ولا خپل خپلوان راټولي هغه کې په کار کې پیسې هاپو مل کی څو په دې څو په اړین وو کې ترې ډیر اختلاف فکر دی په څو کې هر څو خپل جیبونه ترې ډکې. او سلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وختم پای ته ورسیدي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي او موږ ته خپل ستونزې خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي ثبت کړي. موږ هم په پوره امانتدارۍ سره درته خبرو کوو او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واوریدل سي. پدې هله تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
No.
چم خوگی